لس بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو دا یو ساته خبرونه د دوو پروګرامونو ازادۍ او اوریدونکو او د ازادۍ میلمانه لپاره ځانګړې ده په ازادۍ او اوریدونکو کې چې اسد الله لودین چمتو کړی ستاسو پیغامونه خبريږي او د ازادۍ میلمانه پروګرام کې ما احمد تکل له شاعر بشیر باران سره د هغه پر ژوند آثار او ادبی نظریو مفصل خبرې کړي خو له هر څه مخکې خبرونه واوري د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وای دا ټولنه بل ملګرو ملتونو سره په ګډه د افغانانو او په ځانګړي ډول د افغان خزو ترڅنګ ولاړوي جوزف بورل پرون په بروکسل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لمرستیالې امینه محمد سره د خپلې کتنې عکس هم خپور کړی او ورسره لیکلی چې لمیرمن محمد سره د افغانستان تر سفر وروسته معلوماتي بحثونه درلودل امینه محمد چې د ملګرو ملتونو د یو پلاوي مشر کوله تیرونه افغانستان ته سفر وکړ چې د خزو او نجونو پر کار او تعلیم د بندیزونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي خو د سیخکاری چې د هغې په خبرو کې کوم د پاموړ پرمختګ ونه شو ملګری ملتونه وایي د افغانستان او یا سلنه وګړي د خوړو له سختې یا هم منځنۍ کچې نه خوندیتوب سره مخامخ دي یا په بله وینا کافي خواړه نه لري د سازمان په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د 2018 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو او د نړیوالو مرستو له بندېدو وروسته د اقتصادي رکود له کبله میلیونونه کسان له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ شول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا هم د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان له بیساري بشري بحران سره مخامخ دی د اوچا د راپور لمخې په 2023 کال کې به 28.3 میلیون افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا ولري په افغانستان کې د سړی حواله کبله د مړوشویو کسانو شمیر له 130 زیات شوی د څرګندونې د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې ویان شفیع الله رحیمی د جرمني خبري آژانس ته کړی او ویلي دي چې څه باندې 50 کورونه په پوره یا جزئي ډول وران شوي او اویا زره څاروي له منځه تللي دي د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د راپور له مخې په جنوري میاشت کې د هیواد په مرکزي ولایت غور کې د تودوخې ټیټه درجه د سانتیګراد منفي 40 درجو ته رسیدلې ده په افغانستان کې د سړو د بې ساري څپې ډېرې تنفسي ناروغۍ په تیره په ماشومانو کې رامنځته کړي دي د ښاغلي رحیمی په وینا یوازې د بدخشان ولایت په پامیر سیمه کې 21 کسان د تنفسي ناروغیو له وجې مړه شوي او داسې راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې یو شمېر کسان د ګاز د لوګي د تنفس په پیښو کې هم مړه شوي دي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې تېره اونۍ تر 15,000 پورې ماشومان په روغتونونو کې بستر شوي وو د یو نوي راپور له مخې په نړۍ کې د خبریالانو د مړینې کچه په 2022 کال کې د یو مخکینی کال پرتله 50% زیاتوالی ښیي په نیویارک کې ډیره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د خبریالان تر ډیره په اوکراین مکسیکو او هایټي کې وژل شوی دي په راپور کې راغلی دي چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې د رسنیو وژل شوی چې دا له 2013 کال راهیسې د خبریالانو د مړینې تر ټولو لوړه شمېره ده راپور زیاتوي چې له دې ډلې 15 تنه د اوکراین مکسیکو او هایټي خبریالان دي د سی پی جی د راپور له مخې تیر کال په اوکراین کې د رسنیو 15 کارکوونکي وژل شوي وو او د بشري مرستو د ټولنو دوه برتنوي کارکوونکي د اوکراین په ختیځ کې له جګړه ځپلو سیمو د تخلیه د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي د کریس پیری او اندرو باکشاو د مړینې خبر پرون په داسې حال کې ورکړل شو چې څو اونۍ مخکې د تری تم کېدو خبرونه ورکړل شوي وو د پیری کورنۍ په یو بیان کې چې پرون د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړ تایید کړي چې پیری او بکشاو د اوکراین په ختیځ ښار سولیدار کې هغه مهال چې د تخلیه په عملیاتو کې مرسته کوله وژل شوی دی
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پرګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوی بلخ پرونی تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم تاسو په هیګی چې په دیش پورازو کې پر افغانستان د یخ یوه بیساره چپه راغله ده. ګن شمیر اوریدونکو له همدې یخ هوا څخه شکایتونه کړي او ویل دي چې دوی په ګن شمیر ولایتونو کې یخ هوا زیانمن کړي. ځینی اوریدونکو د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. ځینی نور بیا وایي چې باید په داسې حالاتو کې د خپل هغه گاونډي لاسنیوي ته ورودانګو چې وضعیت یخ لا پسې خراب کړی دی. موږ په دې اړه چې له یخ هوا نه څنګه ځان وژغورو که چیرته په یخ هوا کې سفر کوو، هغه هماغه سفرونه چې ډیر اړین وي څه ډول تدابیر ونیسو، په همدې اړه له یوه متخصص ډاکټر سره هم غږېدل یو. د مرکه وروسته راځي، خو په پیل کې راځي ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هرات ولایت د ټولو ولسوالانو تنظیم دا پیغام دی، سره د کمانډانانو او د استخبارات مدیریتانو. نن شپه د خیر سره، د الله جل جلاله په اراده سره، نن تر سبا وری کې هرات کې او پر زون غرب یعنی بادغیس، هرات، فراه، غور، پر دې حالات احتمالا نیمروز باندې ډیر لوی یخ را روان دی. ټول ولسوالان دې متوجه وسي، خپل کمانډان هم را وغواړي، استخبارات هم را وغواړي، کوچیان او شپنیان خبر کړي چې مالداری پر هغه ځای وسي چې شپنیان خدای نه کړده شهیدان نسي، امیر تلفات ونه کړي، یعنی کلته دې راوړي. یا هغه منطقې چې گاښونه دي ډیر سخت یخ دی، وای د الله جل په امر سره چې 50 کاله هرات کې سابقه نسته. نو هر ولسوال په دې مکلف دی چې خپل ولس خلک په دې خبرې د شپنیان دي، کوچیان دي، په انټرنیټ په دې شان سر نه خلاصېږي. ټلیفونان وکړي اربابان ته، اربابان په دې مکلف کوي، وکیلان په دې مکلف کوي چې خلک خبر کړي. هر مشر د قومي مشر په خپل قوم خبري. نن شپه هوا لږ خېږي، سبا شپه ته او بل سبا شپه ته او دریم سبا شپه ډیر سخت یخ را روان دی چې نسیت شپنیان خدای نه کړی شهیدان سي، د خلکو مالداری طلب سي. بیا به پر اخر حساب وکړو، یعنی بل هفته بیا زستې سره حساب کوم چې پاره ولسوالۍ کې څونه تلفات د کوچیانو لرو، څونه تلفات د شپنیانو لرو. کوچیان خبر کوي، شپنیان خبر کوي، مالدار خبر کوي چې خپل ځانونه وساتي، میږه هغه ځای ته ورسي چې ازوق وسي، او شپنیان هغه ځای ته ورسي چې ور وسي چې خدای نه کړی شهیدان نسي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. حضرت علی مخلص هم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ څخه. ازر ولسوالۍ د سپین غر په درای لمن کې پرته ولسوالۍ ده چې مخکنم ډیره سړه ده. ورستو ورختونو او واورو زمونږ په ولسوالۍ کې دومره حتی یخنی راوستي چې هیڅوک له کور نشي راوستلی، کار او بار نشي کولی. خلک ټول په کورونو کې ناست دي، چې مخکم د خلکو اقتصادي وضعیت یوازې په دې باندې مبنا او اکتفا کوله چې ساتو به سامکاري سره وکړه، او یا به تر غرونو لاړل، د لورې غرونو تر سکونه یو ګډی لرګي راوړي او خرڅ کې هماغه باندې خپل ژوند سبب او یا تیروي. نو موسساتو او دولت څخه مجدي هیله ده چې زمونږ د خلکو لاسنیوي وکړي، تر سلو دغه بند نورین څخه وځي. خلکو لپاره هیڅ کاروبار نسته، روزګار نسته، ده یوازې په کورونو کې بند ناستي او هیڅ رنګه د ګټې وټې لار نه لري. ټول موسساتو او دولت څخه هیله کوو چې راشي او زمونږ خلکو لاسنیوي وکړي، تر سلو دغه بد او بشري نورین څخه وځي. السلام ورحمت الله.
تقریبا په ټول افغانستان کې ډیر خطرناک یخ دی. دا خو په نیمروز کې یو توپانی باد هم ورسره ملګری وو. هغه د نیمروز توپان پای ته رسیدلی دی، هوا صافه شوې ده، خو اوه کسه شهیدان لري د یوې ښځې په شمول. بس الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. اوس هم ډیر احتیاط کوي، خپل د امسایګانو او د غریبو خلکو حال اخی، ځکه هوا اوس هم خطرناک ده، یخ ډیر زیات دی په ټولو ولایتو کې.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورمایشت ولسوالۍ د ارزنه کې د کلی نصرالدین میژم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، موږ ډیر د یخ سره او د واورو سره په عذاب شوي یو. موږ تر دې مقامات نو کې کومه کو ته مال وهال موږ ډیر مړ دی، یعنی یخ یو د بل کور ته نسو ورتلای، لارې مو بندې دي، موټر مو نسو راتلای، د ولږ سره موږ ډیر سخت ولږ سره مړ. موږ تر دې کومه کوسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
د پاریاب د ولایت د رتابات ولسوالۍ د پډو د کلی څخه خبره کوم. موږ سره د اسلامي امارت کومکو کې موږ سروي د بینه ووتلې، موږ بوجدان لرو، ډیر تلپاتونه موږ مالداري ته واغښتل. موږ د امارت اسلامي امارت سره د غښتنه ده چې موږ سره د کومکونو وسی د ازادي رادو کارکونکو کې موږ حواز ته اسلامي امارت ته مشرانو ورسی.
السلام علیکم دا د ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. تمه چې جوړ او خوشاله وي سباون مینوالی ما د غزنی ولایت ورشیدان ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږم. بالکل واو ډېر زیات سړی شوی دی پلن په ټول افغانستان کې. البته شواب سړی شوی دی زمونږ غزنی ولایت کې نسبتا نو ډېر سړی شوی دی واورم شوی دی ډېر ولسوالۍ ته لارم بندي دي. نو
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په واتس اپ شمیره مو ازادۍ رادیو ته ثبت کړی وو. مننه موږ ستاسو پیغامونه خبرو په بیلابیلو خبرونو کې. تاسو له یخې هوا نه شکایت کړی وو او راپورونه هم وایي چې لږ تر لږه 14 کسان په افغانستان کې د یخې هوا له کبله وژل شوي. په ټول افغانستان کې زرګونه څاروي هم له منځه تللي دي. دا چې انسانان څه ډول له یخې هوا نه ځان وساتي او که چیرته په یخ کې سفر کوي د سفر پر مهال څه ډول تدابیر ونیسي همدا پوښتنه مې دی. مرکې په ترڅ کې له متخصص ډاکټر فضل احمد احمد زینه کړی دی.
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي خصوصا د ژمي په موسم کې چې څومره هوا سړیږي په یخ هوا کې وایرسونه نسبت به نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي. نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشأ ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي. نو خصوصا د هغه د طرقو تنفسي امراض یا د طرقو تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې دوی هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي دا ډیر زیات رامنځته کیږي. یا دا چې څوک د پخوانه د تروخ تنفسي مزمنه التهابي افات ولري یا دا چې د تروخ تنفسي په مجرا کې تزیق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډي د برانش لاسما ده یو دی هغوی د ریس فاکتور یا د پریسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د همدغه سړه هوا ده. بل دا چې تا ورته اشاره وکوله په هر اندازه چې هوا سړیږي که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د خواص سره کاغه یخوی جواوروی کی د بلش سره مخامخ سی نو هاغه رګونه چې د بدن په ماغه قسمت کې قرار لري او دوامدار هغه ارګان د یخ هوا سره په تماس کې پاتې سی هغه رګونه تقبض کوي د وینې جریان الته کمیږي او په نتیجه کې همدغه رګونه دي چې د بدن ټول برخو ته د رګو د لارې اکسیجن او غذایی مواد رسیږي. کله چې په دوامدار ډول سره د ارګان د بدن د یخ هوا سره یا مثلا د یخ سره یا د واورې سره په تماس کې پاتې سي نو هغه د یخ زدګي چې ورته وایي دغه د یخ زدګي یو رقم سوخت داره منځ کوي. هغه که چیرته په ښه ډول سره بیرته تداوی نه سي او بیرته دغه د رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبض ښه نه سي نو هغه ته چې هغه ارګان بیا نیکروز ورکي او بالاخره ګانګرین ته ځي. کله چې ګانګرین ته لاړ په دې معنا چې د همغې برخې انساج او حجرات مري نو په نتیجه کې دغه شخص بیا د همغې قسمت باید تبابت نظر قطع سي که پخاوي پخا خطه کیږي او کلاس وي لاس بیا باید قطع سي.
بله او ډاکټر صاحب د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې هوا هم ډیره یخه ده واوري هم شوي دي ډاکټر ته هم لاسرسی یو څه ستونزمن دی. څه توصیه کوي کورنۍ ته که چیرته د کورنۍ غړي مثلا دغه ستونزې سره مخ کیږي خصوصا ماشومان د باندې مستی کې یا مثلا چیرته سفر کوي باندې پات کیږي یخ هوا سره مخ کیږي څه وکي باید دوی؟
ټول هغه هیوادوال چې زما خبرې اوري هغوی باید اول که چیرته وي په دغسې موسم کې چې هغه تغیر د اقلیم وي یا هوا تغیر کوي یا سړه څپه وي کوشش وکړي چې چیرته سفر ونه کړي د کور نه ونه وځي. او ماشومان هم باید پرې نه ږدي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازي وکړي مسی وکړي لوبې وکړي تر څو چې خدای مکړه د تروخ تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور ارګانونه ډېر زیات یخ سي او دغسې یو مشکل سره مخامخ سي. خو که چیرته یو څوک سفر کوي مخکې له دېنه چې سفر کوي او ډېر خبرې وي نو باید هغوی کوشش وکړي چې دغه د سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي. ګرمې جامې باید واچوي کوشش وکړي چې باید په موقع سره حرکت وکړي. خو که چیرته د دوی په دوامداره ډول سره داسې یخې هوا سره مخامخ شي خصوصا ماشومان وي یا که لویان وي نو هغوی باید کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي. او که چیرته یخ زدګي سره مخامخ شو هغوی باید په هغه کوم ارګان لکه پښه وي که لاس وي چې د یخې هوا سره مخامخ شوی وي اول ته نیکروز ورکړی وي کوشش وکړي چې د یو څه وخت دپاره بیرته که موقع پیدا کړله په شرګرم اوبو کې کیږدي تر څو چې بیرته هغه د رګونو تقبض له منځه لاړ شي د وینې پرفیوژن ښه سي او هغه مربوطه ارګان د ګانګرین څخه یا د قطع کېدو څخه یا د امپوټیشن څخه خلاص شي. نو دغه ټولې توصیې باید په نظر کې ونیسي. خو له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې باید سفر ونه کړي او بل ماشومان او هغه څوک چې د هغوی عمر لوړ وي پخته سال وي د شپیتو کلو د عمر پورته وي حامله خځې وي دغه ټول باید په یخ هوا کې خپل ځانونه ډیر زیات وساتي ځکه چې دغه ټول حالاتو کې د دوی د وجود دفاعي سیستم د ماشومانو هم کمزوري ده د حامله خځې د وجود دفاعي سیستم هم کمزوري وي او همدارنګه یو څوک چې عمر ډیر لوړ وي د هغوی هم د وجود دفاعي سیستم کمزوري کیږي نو په دغه ټولو حالاتو کې وایرسونه ډیر زیات فعالیږي او وجود نشي کولی چې د وایرس په مقابل کې هغه دفاعي میکانیزم په کار واچوي نو په نتیجه کې په قسمه قسم امراضو باندې اخته کېدلی شي نو امید مو ده چې دغه ټولې سپارښتنې په نظر کې وساتي.
بله او ډاکټر صاحب موږ راپورونه لرو له ځینو ولایتونو نه چې هلته څاروي د یخ له کبله مړه شوي دي. دغه راز ځینې راپورونه البته چې تر اوسه تایید شوي نه دي ویل کېږي چې شپانه هم وژل شوي د سړې هوا له کبله. یعنی ساړه کوم وخت کې انسان وژني؟
لودین صاحب تقریبا تر منفی 15 درجو پورې په دغه څو ورځو کې زموږ ساتو په هواد کې دغه درجه د حرارت کته راغلې ده. نو کله چې یو څو د یخ هوا سره مخامخ کیږي نو په دې صورت کې زموږ ساتو وجود چې دا یو ثابته د درجه د حرارت لري چې هغه 20 درجه سانتیګریډ ده. څومره چې دغه زموږ ساتو بدن کله چې ونشي کولای د خپل د بدن هغه ثابته درجه ثابته وساتي کله چې د یخ سره مخامخ شي او په دوامدار ډول سره مخامخ شي نو بیا په هغه صورت کې مستاسو دی بدن ټول دفاعي میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د ترقي تنفسي امراض دي یا لکه دغه چې ګانګرین مې ورته مخکې اشاره وکوله دغه ټول امراض دی وجنه حتی قلبي مریضان د قلبي حملې یو ریسک فاکتور په خپل سړه هوا ده. په هر اندازه سره چې دا سړه هوا رامنځته کیږي په هغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبض کوي. کله چې په زړه کې رګونه تقبض وکړي بیا د زړه شریان نشي کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي نو هغه ده چې د زړه په حجراتو وانساجو کې هم د اکسیجن او د غذایي مواد کمبود رامنځته کیږي او د زړه د حملې یو ریسک فاکتور ډیر قوي ریسک فاکتور همدغه سړه هوا هم تشکیلولای شي. نو ترخه تنفسي امراض او د زړه حمله او همدارنګه دغه ګانګرین دغه ټول هغه خطرات دي چې کولای شي چې بیا د اشخاصو څخه چې د یخ هوا سره په دوامدار ډول سره لکه تاسو ورته اشاره وکوله نو بیا دغه سي سرنويش سره مخامخ شي او حتی دغه نه ژوند واخلي. نو امید مده چې دغه ټول تدابیر په نظر کې ونیسي په دغه سي موسم کې چې هوا تغیر کړی وي سړی وي باید دوامدار بیرون پاتې نشي تر څو چې خدای مکړه داسې د مرګ یا ډیر زیات خطرناک حالات سره مخامخ نشي.
بله او ډاکټر صاحب د انسان د وجود د حرارت درجه تاسو ډیر درجه و خو د چتره مغو پورې باید وساتل سی کراکته کیږي څومره دغه درجه مغو بر انسان ته ستونزې زیږوي. لټبی په لوه انسان په منفی څومره درجه کې ژوند کولای شي؟ مثلا وز د افغانستان په یو شمیر سیمو کې مثلا سالنګونی کې منفی 15 درجه هوا و تاسو هم ورته اشاره وکړه انسان په څومره هوا کې په څومره یخ هوا کې کولای شي چې مثلا کم تر کم یو شپه تیر کې مثلا کشیرته بنديږي؟ معلومات لټبی په لوه څنګه ورکوي؟
لودین صاحب دې ته پر د خاص شینسته خو دوامدار ډول سره هیڅ انسان یا هیڅ ژوندۍ جسم یا چې کولای چې وي دوامدار ډول سره په داس یو منفي هغه کې پاتې شي. خو که چیرته مثلا هم باید یو دغه دغه سي جامع باید واخلي چې د وجود حرارت درجه دی یو وي ثابته پاتې شي هغه باید راکته نسی ثابته دی وجود د حرارت درجه راکته کېدل دا بیا د انسان د بدن د حياتي اورګانو د حياتي علایمو د جملې څخه دي. هیڅ وخت بدن دانش قبل ولا چې دغه د بدن د حرارت درجه د خپل ثابت حالت څخه راکته شي کچیر راکته کیږي نو هغه چې دغه انسان بیا خپل ژوند او حيات لاس اور کوي. نو هغه څوک چې په دغه یخو ځایو کې ژوند پاتې کیږي یوه وی داسې لباس یا داسې څخه استفاده کوي چې دغه د بدن یا د وجود دغه د حرارت درجه ثابته ساتي. که ثابته ونه ساتي نو انسان هغه د خپل ژوند د لاس اور کوي ځکه د بدن حرارت درجه بیا هم وایمه د حياتي علایمو د ژوند پاتې کېدو د علایمو د نه خنډونو څخه یو عمده نښه ده.
بله یعنی داسې مشخص نس ویل چې مثلا یو انسان منفی 15 درجه هوا ته یو ساعت پاتې سي یا دوه ساعت پاتې سي یخ وي هي داغه په دې پوره تړلې چې انسان څومره تدابیر لري په غي یخ هوا کې.
ا پر لودي سي نه داسې خاص اغنسته خو په منفی 15 درجه هم یو باید تدابیر ولري. کچیرته په منفی 15 درجه کې په منفی 15 درجه کې چې تدابیر ونه لري بدن هغه ثابته درجه چې د هغه راکته کیږي بیا هغه ده چې دغه د بدن ثابته درجه د بدن دی حياتي علایمو د جملې څخه ده بیا نو د ژوند لاس اور کوي. کچیرته په منفی 15 درجه کې هم وي د تودی جامع ولری یا مثلا نور امکانات ولری نو هغه د شپ خپل ژوند ته دامه ورکولای شي. او که چیرته دای تدابیر نه لري تودی جامع نه لري نو په ډیره ټیټه منفی درجه کې هم د بدن دغه درجه د حرارت تغیر کوي، نو بیا هغه د خپل ژوند او حیات لا سور کوي.
د داخله چارو متخصص ډاکټر فضل احمد زایو
تر دې وروسته ازادي راډیو د شپې لخوا هم واوري د ماشام لشپرو د سهار تر شپرو بجو پوري پرمنځني څپه دولس شپږ نوي در سره یو د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار لوو د ماشام تر او بجو کولای سي. موږ پر لنډو څپو نونس یو ویشت او پنځه ویشت مترو باندې واوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی ریډیو قدر منور دی فکر کوم کتنی کې راته د سلامونه وړاندې کوم. ز سعید یم د علم د څخه مې اړیکې نیولې. دغه جاپان چې یو میلیون او درې سوه زره ډالر د علم سره مرسته کوي، زما د دغه کارکوونکو او دغه روپو د هغه لګوونکو چا په غاړه لګښت دی، دغه څخه مې دا هیله ده چې د مرکز څخه به ورسوالۍ ته څه نا څه مراجعه وکړي، ځکه په ورسوالۍ کې د کلینیکو او دغه ځوانانو چې تکلیفونه ورته پیښي ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دا مې پیغام دی، خدای دې وکړي زما پیغام د ازادي راډیو نشر کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالله یم د هلمند څخه په لین کې. زه د ازادي راډیو څخه دا خواهش کوم چې دغه د طالبانو سره تاسو کوم ستونزه لري هغه د دوی د مشرانو سره وویني، خپل په مابین کې چې ستاسو د دوی چې کوم مشکل دی هغه باندې جوړ جاړي ته سره ورسېږي. هیڅوک ستاسو راډیو نه سي اورېدلی او بعضې خلک یې په دې نه اوري چې دا طالبانو بنده کړي، یعنې د دې اورېدل موږ ته ګناه ده. دا یو بل موږ دغه شکایت لرو، دغه هلمند ولایت دغه د کجکي بند طالبانو برایله کړي دي، اوس څوک اوبو ته ضرورت نه لري. وطن والا دوی په ولایت کې یوازې برق او برېښنا ته ضرورت لري چې په خپل بخاري په ګرمي کې او وطاکونه ګرم وساتي. چې کله زموږ د اوبو وخت دی چې موږ کښتونه اوبه کړو او موږ ضرورت دوی بندې کړي، چې کله دوی ضرورت دوی رایله کې د کابل مشران او دوی هغه مشرتابه ته باید دغه غږ ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زړه ډېر ټول کډرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. په دې لم چې جوړ او خوش خوشاله است. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه ورور د غزم جواب غوښتنه د زړه ډېر جوړم کارانو څخه تاسو څخه توڅ من د لزا ژغ هوري چې دا غزم ژغ یو تر لوړ پور چې راکو پر ورسوي د زړه ژغ نشر کی. د غزم په واشیر ولسوالۍ کې د درې څلور میاشتې کېږي چې وحشي حیواناتو ډله پیدا شوې ده چې د څوک څوک وایي شرمشان دی، خو خاص پېژندل شوي نه دي چې لس پنځلس تر شلو پورې داسې تعداد یې دی. څوک څوک وایي نه سپیان دي، وحشیان سپیان دي، خو پر هره سیمه چې راغلی پر هر کور پر هر ځای کې دغونه زیانونه خلکو ته رسولی. تقریبا د یوه مالدارې دوې میاشتې مخکې تر درې سوه زیاتې مېږې ورڅخه وخوړلې، او د بل د یوه سلنه څو ورځې کېږي چې اتیا دانې مېږې خوړلې، او نور داسې پر غویانو په ځنګلو کې چې یا داسې پر دښتو باندې چې غویان یا همداسې نور دغه خره یا او یا پر دښت باندې ماشومان چې مالونه ګوري دا یم له منځه څخه وړي چې پر هر کور باندې د شپې راغلي په هغه کلي کې سپیان یا تر دې پورې چې څلور دي که پنځه سپیان زموږ په خپله سیمه کې د واشیر په سیمه کې خوړلي دي. دلته په دغه سیمه کې شته د سپیان و د حیواناتو دا خو لا دورې شته. یو تر څنګ یو ماشوم چې د نږدې د نو د لسو یوولسو کلونو په شاوخوا باندې یو ماشوم یې پر دښت باندې چې هغه د پارسله سره هلته خپله هغه وسپنې ټولولې پیدا خرڅولې پر دښت باندې دا یم خوړلی چې یو لاس یې خوړلی ورڅخه دی خپله وژلې او زخمي کړی و نور داسې په وینو رنګ کړی و. خو بیا خلک ورباندې راغلی و، یو موټر والا هغه ورڅخه خلاص کړی و چې هغه ورباندې راغلی و، نو بیا هغه لیویان ورڅخه ځغاستلي و. زموږ غوښتنه دا ده چې دا موږ ته د حکومت وایي چې د طالبان وایي چې موږ ستاسو امنیت ساتو. دا زموږ امنیت ولې نه ساتي؟ دا درې میاشتې کېږي چې دغه لیویان یا دغه ډله د حیواناتو ډله ده چې دغه ډله زموږ په سیمه کې ستاسو چې د خلکو یې مالونه لوټ کړي.
السلام علیکم. زه د پکتیکا دی ولایت سروبي دی ولسوالۍ خانی کله زه خبرې کوم. زما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. زما پیغام دا د ورونو چې دلته مرستې راغلي وې ټولو هغو خلکو کارټونه واخیستل چې مستحق دي مرستې نه وو او ټول اوباد وو. او زما د ازادي راډیو نه کارکونکو څخه دا خواهش ده چې د موږ آواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسئ چې د کارټونه مستحق دي مرستو خلکو ته ورکړي. رای دې سي حاتي دي وکړي ټول او بادان اخیستي دي. رای دې سي ودی ګوري. وسلام.
سلام علیکم دی ازادی رادو کارکونکو ټول ته سلامونه کوم. الله دې وکړي چې موږ سلامونه قبول کړي. وروره ما ډېر پیامونه تاسو ته پرېښودو خو تاسو په نړۍ ما یو پیام هم تاسو شیر نه کړو. له امریکایانو سره م کار کړی ده، وعدې را کړې دي چې دا پیټو داسې سو پیټو هسې سو، بیا خصوصا د ډی اے کمپنۍ سره، ډی اے کمپنۍ سره موږ کار کړی خو موږ یې په تنا پرېښودو، دوی وتښتېدل لاړل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی ریڈیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. باد له سلام سلیمان ناشنا يم د پکتیکا ولایت څخه، مرکز شرنی څخه تاسو سره خبرې کوم. محترمه، موږ یو څه مشکلات لرو، په مشکلاتو باندې ټول خلک خبر دي. زه د تیر نظام د ملي اردو سرتیری یم، اوس مهال په پکتیکا ولایت کې یم. وضعیت ډیر خراب ده، اقتصادی لحاظ هم خراب ده، او کار و روزگار منسته. نو که څه همکاري او څه هغوی موږ سره یې کولی سي، ډېر مهرباني به وي په درنښت.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه، نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. وروره، د ازادي راډیو زموږ داسې روغ دي شي وو لکه یو نشهیي چې په نشه روغ دی، او هېڅ امکان نه لري چې موږ دا راډیو ونورو. والله زه خپله وانې بیخي، حتی دا چې د نیمې شپې پورې به ورته ناستم او هغه راډیو اوس بنده شوې ده. دلته کنړ کې صحیح کار نه کوي، نه په ایف ایم کې کوي، نه په میډیم کې کوي، نه شارټ کې، په یو شي کې نه غږیږي. ډېره زیاته ضعیفه ده کنړ کې، نه پوهېږم چې څه چل دی. که تاسو زما دا پیغام واورئ او په دې باندې بېرته کار شروع کړئ، او د عقلن چې دی شارټ کې خو راته جوړه کړئ، چې شارټ کې خو برابر شي موږ اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زن اعظم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه لږ د ازادۍ راډیو څپې دې پر بندې علاقه، موږ دې څخه ډېرې ښه ګټې پورته کولې، ډېرې ښه خپرونې درلودلې. نو موږ د طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه چې د څپې دې علاقه. والسلام، السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکی ایلی تاوده سلامونه وایم. زه صبر کول د المن ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. ورور، زموږ په وطن کې یواز موږ په ولسوالۍ کې یواز شبکه لا کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو مسؤولین څه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکې انتنان راوړي، خدیه راوړي. نو دلته یواز شبکه لا کار نه کوي. موږ چې دا واټسپونه د واټسپو کار اخلو، هغه د وای فای څه کار اخلو، د قاسم ایښې دي. نو دلته هېڅ شبکه لا کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو خو مسؤولین څه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکه په اله کې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421201. شمیره بیا تکراروم 00420211421201.
اوریدونکو، په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د ازادي ملما
سلامونه. د ازادۍ رادیو د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن د پښتو ژبې له یو شاعر سره چې په کم عمر یې خنوم ګټلې خبرې کوو. د مرکې له پیل مخکې غواړم د دې شاعر یو نظم تاسو ته وړاندې کړم. مطمئن یم چې پیژنئ او ورپسې د هغه د ژوند، شاعرۍ او شاعرانه نظریو په باب خبرې کوو. خو لومړی نظم، د نظم نوم دی شابل بلې. له بدله باما اورو بولې بدلې، شابل بلې حق دی بلې بلې بلې. اچولی دی قلفونه په خلګی دی، ګلدوزی دی د اری لمنو ژی دی، ماویل خال بو یا د خال په حسابونه در شیندلی دی په زنه لکمی دی، راته کېګ د بالښتونه د څنګلې، شابل بلې بوی دی خیج د سنځلې. مرادونه می په پورې دراهی دی، همیشه می ستا په لارو کې سلګی دی، کال په کال دی د وادې کلیزه شمارم، در پسې می کال په کال شوی جبی دی، ستا دیوال ته می سلګی وی غلی غلی، شابل بلې چې په بام می را بللې. زه په جګو څانګو هیلې د کمکی دی، اړولی دی سایه ته د سپوږمۍ دی، ډوب دی وړی ما بله معجزه یې، ستا مثال نه سیاری دی نه نړۍ دی، څوک دی وسول په چا نوې لمبې بلې، شابل بلې رنزوران دی ډلې ډلې، ستا د وګم شمالونه په بلې دی، وازې کړي دی د تنګ گریوان تڼۍ دی، په دلې څڼو دی نیم نه یم پاتې، نیم اخلاصې نیمې نیمې دی کوڅې دی، یو غیږ زلفې دی په مټ دی تلې ولې، شابل بلې زانګې دلې او بدلې. بشیر باران یو شیری ټولګه اوس د داغ پونم چاپ شوی او لمړی شیری ټولګه مخکې د داو پونم چاپ شوی و. د داو او داغ له شاعر سره د ازادۍ میلما په پروګرام کې خبرې کوم. د دې خبرونې کوربه ز احمد تکلیم. له باران نامه په سر کې پښتنه وکړه چې په داغ کې د کومې دورې شاعری راټوله ده.
داغ زما د شیرونو دویم مجموعه ده چې په خبر کې منګل کتاب کور چاپ کړی دی او موغوی نشر ته هم سپارلی دی. نو په دې کې د غزل او د نظم مختلف ډولونه دي چې ما پکې چاپ کړی دی. او زما قریبا د تیر کال او د تیر کال نیم یو کال په خوا نیمایي، البته د یو نیم کال شاعري ده شاوخوا، هغه هم سر راغونډه کړله. او نه دی یو ادبي آثار په توګه، بلکې د یو آرشیو په توګه هم چاپ ته وسپارته کړل سي.
د داو په باب هم راته وایست باران صاحب چې په لومړی شیری ټولګه کې مو په خاص ډول کوم ډول یا د کومې دورې شاعري چاپ شوې ده؟
یعنې دغه زمونږ زما اولنی کتاب داو چې کال 2018 وروسته یو یا د 2013 په پیل کې چاپ شوی، لیغین را وروسته نو د 2022 په وروستیو کې یا د 2022 په نیمایي کې تقریبا دا چاپ شوی دی چې عمر شاعري د 2019 شل او 21 کال دغه کوم شاعري چې مونږ کړي و هغه مې سره راغون کله موږ هم چاپ ته سپار دي.
د محتوا له پلوه باران صاحب، د داو او داغ ترمنز او هغه شاعري چې وروسته مو کړي د خو چاپ شوی نه دي، د دوی ترمنز یو څه توپیر شته؟
شاید وی تکل سه بل یو زه، خو اگر چې په خپل شیرونو کې خو غد سایل سه یو جواب تقریبا روایت ګرځیدلې ده، تاسو ته بهتره معلومه ده چې اته نو پختنه کړی و چې خپل شیرونو کې لکه کم یو در باندې ګران دی، نو یو ورته د اولادونو توپیر ورمخې کړی و چې اولاد ترمنځ توپیر لکه نشي کېدلای. ما ته خو ډیره زیاته پته نه لګیږي، خو زید در کولای شم، زه درد پکې در کولای شم کوم چې یعنی بدبختانه د ورستوی کې موږ را ماجر شولو، ورستوی تحولات او ټولنیز جبر یا د کوم سیاسي جریان چې موږ باندې غالب شو، د یغین را ورسته کوم شاعر چې د پیغې کې به حتمن په لګ انداز باندې بدلون وی او هغه کې محسوس او ټچبل دی.
زما پښتنه هم همدا و. البته دا خبره به ورسته معلومه شي چې کوم شعر تاسو ته ډیر ګران دی، هغه به موږ ته تاسو ولولي. خو د داو په باب لطفاً اول راته وایاس چې البته چې شاعر کله شاعري پیلوي نو د ژوند په مختلفو پړاوونو کې چې وړاندې ځي، هم له روحي او هم له رواني پلوه او د پیښو او حوادثو په جریان کې اغیزمنېږي او اثر اخلي. په داو کې کوم شعرونه له فکري پلوه راټول شوي دي؟
ډیر زیات مننه تکل صاحب. دا نو تقریبا له فنی او محتوا او د مفاهیم لاړ زما غیب ابتدایي شاعري ده، چون د دا نو مخکې ما کوم داس شاعری نه کړی چې هغه لکه روایتي بڼه هغه هر شاعری یو دوره داسې هم لري چې هغه خپل چټل لوي سیزي نه تاسو به تر معلومه وي تکل سیبم کې تاسو سیزلی هر شاعر سره دا کیږي نو دغه دا چې دای زما مغه چټل نوي سنن دي قریبا او زور ته تاسو باور وکړئ زه خپل مغه هغه د قصیدې د پخولو دورې ته هم زه یو ډول تقدس باندې قائل یم نه چې لکه یو شاعر کوم پړاونه وحید لوستونکو د دې دا پاتې وي کچرته موږ ډیر فلټر رازو کچرته موږ ډیر چان رازو ډیر یونیک رازو نو بیا زموږ لار مورکیږي زموږ خپل رنگم ورکیږي زما خپل شخصي نظر در بته زبه دي فنی او تخنیکی علوم نه غیم زده صرف زما خپل تجربه او خپل نظریات وی نو دا تقریبا په 2013 کې زما پر جالب هم دا او ما چکل چاپ کاو سروش کتاب لونځي ما چاپ کړای دی په کابل کې نو هغه زیرک صاحب زموږ ملګری هم دی هغه وی چې لکه موسم یو خود مطالعې نه دی او بل د شعر لوست موسم په هرگز نه دی نو کاواړي چې لکه نوم خپل خراب نه کینو کتاب مچاپ کا مال نه خیر زه خو د نوم د خکولو د نور هغه پر نه فقط د زما شعرونه د ارشیف زکه زما سره یو ډیره بده تجربه ده چې زما شعرونه ډیر ورک شوی یو کتاب شاعری را نه ورکا نو ما لاس د ارشیف پراتی وی ته چاپ خیر دی نو هغه چاپ شولو ورسته زیرک صاحب بیا خپل زنګون راتول وای زو سو کم زخه په دواره چاپولو نه رسیدم د دې کتاب او د مغه کال په لسو ډیرو خرڅو کتابونو کې د افغانستان په کچه باندې د دریمه کټګوري کې زما کتاب دا او هغه زما لومړی شعری ټولګه هم او په کې ډیره باندې ډیره زیات غزلې مې پکې باندې ډیره ورخه د غزل وو
په داو کې باران صاحب تاسو شیرونه شته چې اوس یې په خبرولو پخیمانه یاست
نه خیر پخیمان خو هرگز نه یم ځکه سچ دی هم دا زموږ بلیکلی تور ستان دی نه او اگر چې دغه تجربه مې درته ویل چې زیرک صاحب چاپ وخت کې زه پخیمانه ولم خو زه خپل چې نشم پخیمانه به استقامت و درېدلم او تر مې ویل چې نه خیر دا به درشي پاتې وي او یو کله یو لسن کې راوخل چې خیر د چکل غ شعر په لاو څنګه شاعري کول همدغه دی پاتې وي دا شعرونه نو په پخیمان هرگز نه یم نه خیر تکل څه
لدا مخ کې شاعري څه ډول پایل شو یعنی څه وخت لمړي ځل لپاره یا په پایل کې متوجه شوی چې دغه د شاعر یم او باید خپل شعرونه ولیکم
ولکه حقیقت وایم تکلسب نو د سه د 2011 کال کې تقریبا ما سرګند شاعري پیل کړله دغه نه مخکې به کوم بیت نیم لیکه د سه کالو میاشتو کې خو لکه سرګند شعر ما په 2011 کې پیل کړ چې یو نیم تکمیل غزل مرام مخکې او کله دې نیم ډیر سپینو وایم کله چې تاسو لیکنه راغله د فرید بارانی او د شهاب صاحب زمونږ په اړه باندې بیا لګنو کینور هم لګ مونږ لوی شو لو چې ولا لک چې شاعري او قصیده په خښه ویدان نورم ځانونه شاعران احساس کړل
مننه اوراندې په نورې خبرې هم وکړو د شعر او شاعرۍ په باب خو اوس د ازادي رادیو اوریدونکو ته وایاس چې په کوم ځای کې زیږیدلې درس مو چرته وایلای ژوند مو چرته کړای
تکلسب زه خو په تیر مهاجرت په دوران کې شمالي وزیرستان کې زیږیدلم میران شاه په ولسوالۍ کې چې تقریبا د خوست سره هم سرحد دی نو اوس دا د ویشت کلنۍ کې بدبختانه دواره د مهاجرت ژوند سره اخلو او زکړې متر او ابتدایي زکړې دلته په شمالي وزیرستان کې کړې دي او بیا بیرته تللی وطن ته پکتیکا ته زه د پکتیکا د ورګون ولسوالۍ ما اصلا او هملته مې تقریبا د لیسې تر کچه زکړې حالت سره تور سوال او بیا کابل پول ټکنیک پانتون کې مې د کمپیوټر انجینرینګ په برخه کې د لیسانس تر کچه زکړې کړې دي او بس زمونږ دغه د زکړې بهیر هم دومره
سوال دا د باران صاحب چې کوم عوامل او کوم شرایط خاص شرایط سره یو ځای شول چې هغه احساسات پکې راټول شول یا راټول یې کړل چې دغه په نتیجه کې تاسو احساس وکړ چې زه شاعر یم او کې لاندو د سه اسانه وایم نو چې تاسو یې شاعر کړئ
ورداسي په انفرادي توګه حکومت د سه ستري حادثه هم خدا د یو جزوی اړخ کېدلای شي. د مثال په توګه باندې یو خود زما ځان ته لکه د شعر نوم را دي خوشول په ادبیاتو باندې و یو چې پښتو ادبیاتو کې ز ما ځان لګواري دا وخت کې احساس کړ چې کله زه د مکتب په ابتدایي دورو کې په سیمپونی کې به د املا په ساتونو کې پښتو مضمون په ساتونو کې په املا کې زه هر وخت لکه ټاپو ما کوم استاد چې وایي غو لکه تر اخره کوشش کوم چې زما په املا کې یو اشتباه راو بس خو راځلای نه شو. نو ان د تقریبا د سلرم صنف نارمات را پیات شي د مکتب له دورې نه. نو هغه وخت کې ما څه سوال شو چې د پښتو ادبیات سره ډیر زیات اٹچمنت لرم یا ډیر زیات مې رواني ور سره ډیر زیات بلد یم. لدينا راورست تقريبا وم سم كوم از غالبا كاتم سم كده مكتب چي زما يو مشر ترو غوا فات شو يو نو يغه تم دسي گډه وډه ويرن لیکلي وا يو چا تم ويلم نو چا باندې کتلم نو غره سره پرتاو پرتاو لګين ورس مشيرم نو لیکلي ګډير راورست راورست چي کله شعر پو اغه ابتدائي او پنيړ خون باندې پوي شو بیا هم سرګند شاعري شروع کړه
په الهام باور لري
دقیقا د تکل صاحب ما خو زکم تاسو وی چې هغه د شخصي یا انفرادي تجربو باندې بغیږي کچرته الهام تخنیک رده یا تخنیک الهام رده یا پټولا کې زه ردوم نه بلکې زه اطلاق غنم لکه دا هیپ شیر کې او د کټمټ لکه یو شاعر چې شاعر زیږي همدغه سي د الهام ورته یا مغه یو څوک ځنګړی حالت ورته وای یو څوک د وجد حالت ورته وای.
زما مطلب دا ده بران صاحب چې ځینې شاعران یوازې په الهام باور لري او ځینې نور بیا برعکس پر خپل هڅ او خپل فکر باندې حساب کوي. ځینې نور بیا د دواړو ترمنز یا یو مجموعه د دواړو په دې باندې باور لري. تاسو په کومه ډله کې یاست؟
دقیقا زید ایمنګ لره دائم د منز لره دا خود دلته خو باید د منز لره زکه وټاکل شي. تکل صاحب لکه هندې شعر پړه غالبا ما د رور نظریات د بود لر لوستې دي بود لر لکه چرته کې د شعر تاریخونو پړه هغه یو ځای کې غږیدلې کنه چې یو نابغه را پات سی هغه یو څلکی کې بیا ورسته یو بل نسل سراستریږي هغه پیپویږي د خبرو دا شعر دی یا وای چې د احساساتو ژبه ده یا یو بل څوک یو بل تاریخ ورته ټاکي هغه بیا د الهام یا د هغه حالت چې شعر پکې سړی لیکي دغه پړه باندې بیا د دوی د دورې د بازي ډېر مشهور شاعرانو د ځنګړي حالت یا د الهام او د وجد په حالت باندې د ډېر مهم عجب مثالونه راوړي. دغه ځمات پر ډېر زیات یعنی زما د فارم ډېر ناول ده هغه هته بازي د ویلو نه دی او زه ویلای نشم. یعنی یو پکې غالبا دا هم و چې یو چینایي شاعر به غرته ته د غره په ډبره به ځان سیره او تر څو به چې وینه نه و درېدلې د بشیر لیکه.
یوا بل خبر هم بران صاحب په غزل او په کلاسیکو فرمونو یا قالبونو کې چې تاسو هم تر ډیره په حقوق قالبونو کې شاعري کړې ده د محتوا بنا یا څرنګوالی دی. یعنی زمونږ په یوا برخه کلاسیکه شاعري کې محتوا یا کیسه یا د شعر غ اصلي حرکت یا خوځښت افقي دی. یعنی په هر بیت کې یوا کیسه پیلېږي او د په دوامه مصرع کې د بیت ختميږي او په بل بیت کې شاعر یو بل شخصیت دی بل خبره کوي د قافیه او ردیف او وزن د مجبوریت په خاطر. په استثنایی شاعرانو کې لیدل کیږي چې مثلا قالبونه یک کلاسیک او زړه هم دی مګر حرکت د شعر عمودی دی. یعنی کله چې لومړی بیت یا مطلع نه غزل پیلېږي تر مقطع پورې یو موضوع دوام کوي او د شاعر حس نه بدلیږي. غواړم ستاسو نظر په دې بابو پوښتم.
په دې اړه زما تجربه اگر چې کم دي زه د دې تورته په زری کلاسیکو نوم ز په فولکلور کې تر ډېره بریده لاس بره ما او په کلاسیکو ادبیاتو کې هم زه صرف په مغه شاعران باندې لوستې دي لکه د حمید بابا رانیولې تر حنان بارګزی پورې او د دوی په شعرونو کې کابل لکه تاسو چوای دوی په خپل حصولو دوی په خپل تجربه او دوی په خپل کلماتو باندې ډېر زیات غالب دي. هغه کچرته وواړي چې همدغه دوا برعکس ثابته کی بیا هم کولای شي. لکه زبردست دی کاروان صاحب یو غیر شاعرانه مثال، غیر شاعرانه د خډیر منطقي مثال دی نه، وایم هغه وای وای زه شعر ته د کرکټ په نظر ګورم، کرکټ لکه یو شاعر بیټسمین دی او اگر ازینو دیغن مونږ هر زلیدا تمن شو کولای چې هغه یعنی سر پر سر سلیزه وای یا دا تمن شو نه کولای چې هغه دې بیرته مونږ ته صفر اوټ ناراضي یا ک بالری پر سکای هم همدغه سی واخله یعنی بال په بلغه ته وکټ نشي اخیستلای. او خو البته دغه مسلکی شاعرانو په بنا باندې خبره کیدلای شي چې څوک یعنی اوور لري په لفظونو باندې په د هیستاري راخه خبره وکړه تر اخره پورې عمود نو اوور خپل هیست ده سي یو سي چې خپل وستون کوي تر دې حد پورې مسرور وساتي چې په د شعر په محتوا او د شعر په اهنګ کې هیڅ ډول هغه سختګي محسوس نه کی.
ستاسو پورستیو شیرونو کې تر ډیره نظمونه لیدل کیږي د پخوا برعکس چې اکثر غزلونه او یو برخه ستاسو د نظمونه د خلکو ډیر خوښ شوی هم دی او البته زه هم ډیر مینوال یم. باران صاحب همغه نظمونه چې د شاپ مختاری پیلېږي لکه شاه ملوکې، شانندانې، شاه زرګرې او ځینې نور دي، د دې نظمونو په باب یو څه راته وایست؟
ولاد دقیقا دا یو د سې سندریزه صفه غوندې ذکر کله د سې نوې تجربې کوم تکل صاحب بیا بعض خو ممکن ما تاسو سره په شخصي کې شریک کړی هم وي او زبل بلا یادونه په میس کې دا ګرم زه تاسو سره خبر کول کی زکم ډیر راحت يم تکل صاحب چې زل کله د سې احساس هم تاسو هم کومل پیژ نه نو دا یو ملګری ما ته یو مشهور سندرغاړی د کیسه کوله وی یره دا کوم سپچ تعلق لري د شاه دی ورته مختار چې کله یو خطابیه یو شی لیکي دا نظمونه دا داخل کړه یو ځنګړی اسلوب دی او دا خسته دی راځي چې ورته نوم وټاکو نو دا تقریبا یو ځنګړی سمف منل یو مال نه خیر دا فلکلور یو نظم دی بس لګ منظوم دی لګي اهنګ خدای کنه نو څوکه څوکه خدای را باندې دی مخکې آزاد نظمونه سپین نظمونه
البته په دې مینس کې دی اوریدونکو فقط د معلوماتو لپاره یادونه کوم چې په دې نظمونو کې ولسی ادب په یو ډول سره له حماسه او د محتوا لپاره ول مینې سره د مضمون لپاره ل مینې سره ګډ شوی دی او دا د باران صاحب د نظمونو ته همغه ځانګړنه ورکوي چې خای هغه سندرغاړي اشاره ورته کړی دا ځانته اسلوب یې بللې دي. bale باران صاحب تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړي.
جر شم ډیر زیات مننه د تکل سیب تاسو مهربانه یاستای او و دی بیا یو بل شاعر ملګری کیسه کول وای ډیر په مفت کې دی وای مکمل سیب ځان ته جدا کړی دی او وای خدای در کړی دی نو دا واقعیا د ست تصادفي غونته او تکل سیب داس ما بازي لوبي لیکلې وه حتی بازي بدلی مال لیکلې وې نه بیا دیغه پړه یو دغه دی ملکی پړه ما ته دی ډیر په خواني په باندې وتر شوې قسم کړي و دی بنگړیوالو او دی کومي و شاعرانه غوندي کیسه هم درلو د پس منظر کې بیا غ دی املا دی خوګیدو په هغه باندې ما ته جنجال هم سره کړي او البته خبرې هم سره کړي و بخا نو د ټول دی او مغ دی مغ د کوچنیوالي درنګونو د مغ وخت د رنګ او د شریعت سره د اټچ پات کېدل او مغ امتزاج د چې بل اخر د لکوسي وسندريزه صفه جوړوي او هغه لوستون کې ډیر خلول یو ډیر خوند پراخلي نو زم خوند په اخلم واقعیت دی.
باران صاحب زور ست غوړم چې تاسو یو شعر لداو او یو شعر لداغنه لدې دواړو شعر ټولګونه یو شعر اوریدونکو ته ووایست. خو له هغه مخکې یو مهمه پوښتنه ده چې د کوم شاعرانو تر اغیز لاندې فکر کوي چې او لما شومتوبه مو د کوم شاعرانو شاعري لوستې ده او خوښ شوی مو دي؟
لکه مونږ خو د مادر طویل تکل صاحب تقریبا په ماشومتوب کې بیرته وطن ته راغلی یم پکتیکا نو زما ټول هغه وړکوالی او زما هغه ټوله لکه هغه د رواني ودې او د فکري او د شعري ودې هغه منطقه او جغرافیه چې د پکتیکا ده زما دپاره او نو د پکتیکا غوندې په لورې پروتو سیمو کې که چېرته ډېره غني کتابخانه هم ته وموندې اولته د شعر په اړه باندې کوم کتاب لټې صرف به درته دومره وایي چې داسې نه درته وایي چې د شعر په اړه زده دا کتابونه لرم یا د شعر دا کتابونه لرم ته کوم واړې د توای چې د جهاني درکم کده کاروان بس خلاص نور لکه د جهانی او د کاروان نوري خواته د اطراف کتابخانو کې دریم کتاب نشته او 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 زمام دغه د شعر الوصل لمدي غزايره په شوي دي تاسو باور وکړئ کاروان صاحب یو کتاب زما لاس راغله او چنار خبرې کوي هغه وخت په ګوتو کې ورک کړای وو لکه دومره ملوسته و کنه او او په دټوله مې په سوالي کې دریم کتاب پیدا کړم نه د شعر حتی په ولایت کې نه پیدا کړو دا د جوړ ملګرو د همزولو او د هم نسله ملګرو تجربه نه اورم
او روسه چې امکانات د لوستو مو زیات شول بیا مو د چا شیرونه لوستل
او راورسه خو چې بیا خو نو چې دغه سی وړ وړ محدودیتونه یې خندونه نو او شیر ته په اسانۍ لاسرسي کېدلای شوې یا مونږ شیر لوستلای شوې په خپل فضا کې په خپل انتخاب نو بیا خو صرف د شیر انتخاب مونږ ته هغه تکلسب اړینو لکه فکر وکړه د تکل صاحب یو نظم زما لپاره بس هغه ډیر ښه نظم دی د کاروان صاحب یو غزل چې په مالګه دا غزما د پر ډیر خو دی ممتاز لکه کوم شعرونه بچي زما د پر خو هغه ډیر خو مشخصا دی یو شاعر تر تاثیر لاندې زنه ایم راغلی تکل صاحب او دا زه نه پویګم چې راغله نه محکمات تر اوسه بری خیدل نه دا خو مشخصا د دې یو شاعر یا دو شاعرانو لکه ما زما د پر خشیر لکه هر ډیر چا چوي ما په وبل مرکه کوم دا خبره یو بل بلګری تکړی و چې متروس شاعر نه دی لوسته صرف مشهر لوسته دی
باران سپ ستاسو مورانه جب پښتون ده فارسی تری ده خپل تجربه له نورو شاعرانو سره شریک کړی د یو چا چې مورانه جب دری وی څنګه کولای شي چې په یو بل جب په پښتو مثلا دومره ژوره شاعری وکړي
هغه ما تاسو د خپل بیوګرافي کې یادونه وکړل چې زمونږ د دې د پرنګونو د کلټورونو ډیر مکسواله ځکه زه پیدا شوی په وزیرستان کې ام بیا برته کړه شوی پکتیکا کې مو پکتیکا غوندې ولایت کې یو وړ سیمه چې هغه تاجک نشینه یاد درې ژبې دي نو اغلته نو نصاب چې چون دی ول سوالي په هغه باندې نشي کېدلای نه تبن نو دغه د ټول ولایت نصاب هم پښتو بیا به مونږ په هته په مکتوبونو کې درس پښتو نصاب وایلای دی او الته زمونږ خېګړه مو ځکه دغه چې مونږ غوسپ دروړ باندې لازبری یو نه البته زما مور سره لګ لګ ستونزه لري پښتو سره نه پوهیږي سم خو موږ په کور کې نور ځوانانو ورونه په پښتو خبرې کوو خو مورانه ژبه مونږ نه البته
مننه ډیره زیاته باران صاحب له مرکېمو که تاسو څنګه زیاته وي اوس زله تاسو نه هیله کوم چې خپل دوه شیرونه اوریدونکو ته واوروي یاو لداو تاسو له لومړی ټولګي او بل لداغ ستاسو ورسته ټولګینه
خاص دې دا یو غزل ده تکل صاحب دا سیدای چې خط چې لیکم سلورم ټکی د نامه کې پرې اکدم خط چې لیکم سلورم ټکی د نامه کې پرې اکدم ز ستاد ورخه مړی اوس هم په کاسه کې پرې اکدم یو سلام هر غروب د پور کور د بام کومه یو سلام هر غروب د پور کور د بام کوم یو ګلاب هر گئیز د کلی پویاله کې پرېګدم حد نوزاد عذاب دی غوخه پاشي خام وجود می منګل تن رازه کسترګي نظرانه کې پرېګدم نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو وړ کو نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو وړ کو پاتې نور خود ماتمۍ ته په پیاله کې پرې اکدم ورستای باید ته دای چې تللای مارغه براونه ګرځي په ورانه پنجرې تللای مارغه براونه ګرځي په ورانه پنجرې کجال کې زړه پرې اکدم کوي نه په دانه کې پرې اکدم زستا د برخې مړې اوس هم په کاسه کې پرې اکدم
علي غزلو
مننه تکل صاحب دا بل مر پسې وایم په مخ
او بالکل سره کوم چې تاسو غواړئ
چې سم نو اوس په دې د دا غزل په برخه کې دا اولو برخه کې دا یو غزل را وښتو نو بس ډیزاین په فال میراډ ولا یو تکل صاحب شعر داسې دی وای نم پر بڼو زنګوي ول څنې بوبري زنګوي نم پر بڼو زنګوي ول څنې بوبري زنګوي وړ کې په ګوتو ګلاسونه بلوري زنګوي ګوتمۍ د لاس ته لمسوي د باجې ټټه پر دې زموږ وېد زړوند په تار نری نری زنګوي هو سوی غاړي د لکانو نخولي او باسي هو په هود منګور بدمستا او زهري زنګوي پشمار دلار دې زنګیدلای قدم ستړی نه دی پشمار دلار دې زنګیدلای قدم ستړی نه دی د زندګۍ زنګو دې چپ قراری زنګوي ورستای بیت دې داشي چې د شمالي انګورو کیف د لغزل خيږي د شمالي انګورو کیف د لغزل خيږي په تور او توتو شاتورکانې په خوري زنګوي وړ کې په ګوتو ګلاسونه به لوري زنګوي.
شاعر بشیر باران لتا سو ډیره زیاته مننه کوم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي د ماخام لشپګو بجود سهار تر شپګو بجو په منځنی صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
شمال